په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خبرونه یو ځل بیا زفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. په تخنیکي چارو کې شفیق عیار سره مرسته کوي. د دې خبرونې د سر موضوع مو کابل ته د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته ځانګړی کړی دی چې نن به له ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې پر مسایلو خبرې وکړي. دغه راز به د کورونا ویروس د خپرېدو د اندېښنو په ترڅ کې د افغانستان د روغتیایي چارواکو د اړینو تدابیرو په اړه هم راپور درواړو. نور راپورونه هم په همدې خبرونه کې ستاسو وروسته به وو. مخکې تر دې چې راپورونه ته ورسو، له اجمل انتخابه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وو.
د بادغیس ولایت په مکر ولسوالۍ کې په یو پیښه کې لږ تر لږه د یوې کورنۍ شپږ تنه وشل شوي دي. افغان ملي اردو ادعا کوي چې په اریاب کې د عملیاتو په ترڅ کې څوارلس وسلوال طالبان وشل دي. او د روغتیا نړیوال سیستم د روغتیا نړیوال سازمان هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په سیمه ییزه کچه دي د کورونا د وایروس د خپرېدو په وړاندې چمتووالی ونیسي. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه ټاکل شوې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني، اجرائیه رئیس او نورو چارواکو سره وګوري. د حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي خلیلزاد به تر غرمې وروسته له ولسمشر غني سره د سولې په تړاو مفصل بحث وکړي. زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دې هیواد له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد په داسې وخت کې کابل ته رسیدلی چې پرون امریکا غږ ته د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلي وو چې دوی د موافقې د لاسلیک کولو لپاره زمینه برابره کړې، خو د امریکایانو غوښتنې زیاتې شوې دي. د بادغیس ولایت څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوي دي چې دغلته په یوه پیښه کې د مقر ولسوالۍ په یو کور کې شپږ تنه وشل شوي دي. په وشل شوو کې پنځه ماشومان او یوه میرمن شامل دي. د بادغیس والی ادعا کړې ده چې دا خلک د ماین په چاودنه کې چې د په وینا د طالبانو د یو ځایي مشر کور او ماین په کې چاودلی وژل شوي، خو د قربانیانو د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې دا مرګ ژوبله د کور ته په هوایي برید کې اوختي. د بادغیس د والی خغلی ملکزی څرګندونه بغاورو چې نه ازادي راډیو ته کړی.
انفجار است، انفجار خودش از خانه است. این خانه در خود ماینشان انفجار کرده، خودشان رو ماین جور میکرد و بم جور میکرد، اما خودشان رو به دست خود کشتن. خودش کماندان است، فامیل خودشان رو شهید ساختن.
خو دا عبدالوهاب پنوم یو کس چې ادعا کوي دا شپکتنه وژل شوی د کورنۍ غړي دي، مړی د قلعینو ښار ته انتقال کړي دی تراس په توګه، او وایي په یوه موسسه کې کار کوي. په سیمه کې هوایی برید د دې سبب شوی چې دا کسان ووژل شي. د بادغیس والی منلی چې په مکر کې هوایی بریدونه ترسره شوي، خو ادعا کوي چې ولسی خلکو ته پکې مرګ ژوبله نه ده اوختي. اخوا د افغانستان ملي اردو وای چې په فاریاب ولایت کې د شاهین 112 عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال طالبان وژلي. د شاهین قلی اردو نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په یو کلی کې د دې عملیاتو په ترڅ کې 12 وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. د عملیات د تیرې پنجشنبې د ورځې راهیسې د فاریاب په ځینو سیمو کې پیل شوي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان هیوادونو ته خبرداري ورکړې چې په خپلو قلمرونو او سیمو کې دي د کورونا وایروس چې په چین کې په چټکۍ خپریږي، د دې د خپرېدو په وړاندې مبارزې ته چمتو اوسي. نن چین وویل چې په دې ناروغۍ تر اوسه پورې په دې هیواد کې د وژل شوو کسانو شمیر 295 کسانو ته رسیدلی، 1291 تایید شوي پیښې د دې وایروس په چین کې ثبت شوي دي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړی او ویلي دي هغه بهرنیان به چې په وروستیو کې چین ته تللي پرېنږدي چې متحده ایالاتو ته داخل شي. امریکایي ادارې پرون همداراز وویل هغه امریکایان به چې په تیرو دوو اونیو کې د چین ځپلو ښارونو ته سفر کړی د 14 ورځو په مخه قرنطین شي. کوم امریکایان چې د چین له نورو برخو متحده ایالاتو ته ستنېږي د هغوی روغتیایي معاینات به په هوایي ډګرونو کې کیږي او دا کسان به په خپلو کورونو کې د 14 ورځو په مخه ایسارېږي. دا پریکړه به سر له سبا پلی شي. او برتانیا په رسمي ډول تیره شپه له اروپایي ټولنې وروسته له 30 کلونو یو ځای والی بهر شو. اروپایي ټولنه د نړۍ تر ټولو ستره اقتصادي ټولنه ده. درې نیم کاله مخکې په برتانیا کې د ټول پښتنې په ترڅ کې 250 کې وګړو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو غوښتنه وکړه او 30% کې ورسره مخالفت وکړ. د برتانیا په سترو ښارونو کې د ټول پښتنې پر مهال له اروپایي ټولنې سره د پاتېدو لیوالتیا وه او په وړو ښارونو کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې دی او د افغان ولسمشر اشرف غني سره خبرې کوي. د سولې او جنگ د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله عظیمي وایي چې دوی به پر کومو مسایلو بحث وکړي.
ما معلومات دادی چې هغه بحثونه چې په دوحه کې د طالبانو سره کړي و بلخصوص پر هغه پروپوزل باندې چې مثلا طالبان کم شرایطو باندې باید تاوتریخوالی کموالی کوم نوی کانسپټ دي پر دې باندې هغې به څه کوي امریکا به څه کوي
په دې اړه به یوه تفصیلي که هم واوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټولو روغتونونو کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د درملنې تدابیر نیولې دي. په دې وزارت کې د کورونا ویروس د ارزونې د څانګې مشر سید عطاالله سید زید
زمنګ امادګی دا او د مرض پیدا کول چې په افغانستان خاص د مرض افغانستان ترازی به په نور قانونو کار کوي. اوسه پور افغانستان په هغه ملکونو کې دی چې ریسک یا خطر داخل د هیواد ته دی راغلی.
د 2020 زیږدیز کال د جنوري میاشت افغانستان د سینما، تیاتر او تمثیل لپاره ښه میاشت نه وه. د افغانستان یو مخکښ د سینما یو مخکښ لوبغاړی ممنون مقصودی وایي
دغه یوه تیره میاشت زموږ د سینما د سنس لپاره واقعاً یوه لویه بریا وه.
نور راپورونه هم که وخت و درته خبروي کو. خو په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تندې څنګه؟ وځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره تر خبرو وروسته نن سهار کابل ته راغی. د حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد به نن له ولسمشر غني سره د سولې په تړاو مفصل بحث ولري. بلخوا د سولې او جنگ د مطالعاتو مرکز بیا وایي چې ښاغلی خلیلزاد به له افغان چارواکو سره د سولې په هوکړه لیک کې د امریکا، طالبانو او افغان حکومت د مکلفیتونو په اړه خبرې وکړي. په دې نور تفصیل ناجیا سپیرا کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې پروسې په اړه له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغی. د حکومت یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد به له ولسمشر غني سره د سولې په اړه مفصل بحث ولري. په همدې حال کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی خلیلزاد به له وسلوالو طالبانو سره د خبرو جزئیات له افغان چارواکو سره شریک کړي.
ما معلومات دادی چې هغه بحثونه چې په دوحه کې د طالبانو سره کړي و بلخصوص پر هغه پروپوزل باندې چې مثلا طالبان کم شرایطو باندې باید تاوتریخوالی کموالی کوم نوی کانسپټ دي پر دې باندې هغې به څه کوي امریکا به څه کوي او په دې کې د افغانستان دولت مکلفیتونه به څه وي. نو هغه کوم بحثونه چې د طالبانو سره پر دغه مورد باندې کړي دي افغان دولت ته حتما یو معلومات ورکوي چې مسله تر کوم ځای رسیدلې ده.
خلیلزاد تر دې وړاندې پاکستان ته تللی وو او د هغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد په دې کتنه کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازیو ترمنځ د روانو خبرو په اړه معلومات شریک کړي دي. خبر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له قول لیکلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته به د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي. په همدې حال کې افغان سیاسي فعال شاهزاده مسعود وایي د خلیلزاد دغه سفر کابل ته مهم دی او د سولې د هوکړې لیک لاسلیک ته زمینه برابروي.
دا ځل د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد راتګ د نورو وختو په پرتله باید ډېر مهم هم وي او امید دا ده چې دوی د مخالف لوري چې طالبان دي د هغوی سره نتیجې ته رسېدلي او دا توافقنامه زر تر زره په زمان کې بین الافغاني مذاکرات ته زر راغره شي
حسموکړه سو امریکا سره د طالبانو د سولې د خبرو د تازه جزئیاتو پاړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نظر هم واخلو خو تر اوسه دوی په دې اړه څه نه دی ویلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له امریکا غږ سره په خبرو کې امریکایي لوری تورن کړی چې د سولې په خبرو کې خنډ جوړوي. زلمی خلیلزاد داسې مهال کابل ته راځي چې د حکومت لخوا پر مذاکراتي پلاوي اختلافات لا هم پر ځای دي. همدارنګه د افغانستان جمهوري ریاست له وسلوالو طالبانو سره د سولې په هوکړه لیک کې په اوربند ټینګار کوي خو په کابل کې یو شمېر سیاسیون بیا له افغانانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د تاوتریخوالي کمول هم مهم ګڼي.
دوستان وګورم ورته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد تر له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته نن سهار کابل ته رسیدلی دی او تم ده چې افغان ولسمشر سره به د سولې په اړه مفصل خبري ولري. په همدې حال کې د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله حاجی دین محمد وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې شغل خلیلزاد ته ډاډ ورکړی دی. له شغل دین محمد سره زموږ همکاري ناجیه صافی مرکه کړې په ګډه وایو.
نو زه خپل درس فکر کوم چې موضوع د کمیدل د جنگ د دې مشخصاتو چې دوی موږ اوریدلي دي چې هلته یې د طالبانو سره په دې زیات بحثونه کړي دي کېدای شي دا موضوع دلته د افغان حکومت سره او سیاسیانو سره مطرح کړي چې سنت د کمیدو معنا څه شی ده. یعنی هغه څه چې موږ په اوربند کې غواړو او یا کولی شي هغه د جنگ د زیاتېدو او د سولې مخنیوی کوي.
بلې حاج صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده خلیلزاد تر دې وړاندې له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې کړي. څه فکر کوئ چې زلمی خلیلزاد له کوم پیغام سره کابل ته راغلی؟
کومې خبرې د طالبانو سره شوې دي او پاکستان اطمینان ورکړی دی د خپلې همکارۍ بیا هم نو دغه پیغام به دلته راوړي او دې کې شک هم نشته ده چې پاکستان که د زړه نه همکاري وکړي او دوی په سوله کې یو همکاري کولی شي او دا به د افغانانو لپاره یو ښه پیغام.
د زلمی خلیلزاد راتګ او خبرې له افغان چارواکو او سیاسینو سره به څومره د سولې په مخ کې خنډونه له منځه یوسي؟
زه یقین لرم چې ځکه دی به خپل د پیشرفت په باره کې خبره کوي او څومره چې پیشرفت کوي هغومره د بین الافغاني مذاکرې ضرورت زیاتېږي. نو دلته به دا هم دولت افغانستان او هم سیاسیون ټول د یو فشار لاندې راځي چې وخت مو بیا کم وي چې باید دوی ته به دا وایي چې اوس نور تاسو ډېر وخت نه لرئ او هر څه نظر کېدای شي تاسو د خپل حیات جوړ کړئ. نو دا د وخت کموالی او عجله زه یقین لرم چې بیا به لکه د ډېرو خبرو یا د ډېرو بحثونو بیا وخت نه پاتې دوی به مجبور چې زر یو نتیجې ته ورسي.
تاسو هم پته ده چې ارګ تل په اوربند ټینګار کړی او لبل لوري بیا طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو لدې پرته نور کوم خنډونه تاسې د سولې په وړاندې ګورئ؟
نو خو داسې معنی نه ګورو. کله کله پخوا به داسې داسې خبر راتله چې مثلا د ارګ د طرفه به دا خبره کېده چې امریکایان اوس خو تلفات کم دي او جنګ ټول افغانان کوي دوی صرف د بلاټوړو په اساس یا د مورال دپاره دلته اوسېږي که نه. نو اوس یو ځای کښې واورېدل چې ډاکټر اشرف غني هم دا تیاری لري وایي که امریکایان لاړ دي شي که نه. نو که داسې خبره وي نو بیا خو د امریکایانو د وتلو موضوع سره اوربند موضوع مطرح ده او د هیئت موضوع مطرح ده.
د سولې د علي شورا مرستیال عزیز الله حجی الدین محمدو.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر ورځې پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د افغان پر سلا شهر پنځه صفه په ټول افغانستان کې اوریدلی سي. ورته روغتیایي مسلې ته د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په ټولو روغتونونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د درملنې تدابیر نیول دي. په دغه وزارت کې د کورونا وایروس ترزونی مشر سید اتاولا سیدزی ازادي رادیو ته ویل چې تر دې دمه چې دوی کار پیل کړی دی هیڅ پېښه نه ده ثبت شوې. خو یو شمېر کابل شاریان بیا اندېښمن دي چې په هیواد کې دننه د کورونا د کنټرول لپاره لازمي اسانتیاوي نشته. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیز راکوي.
یو شمېر کابل خاریان له دې امله اندېښمن دي چې ګواکې له چین نه به افغانستان ته د کرونا ګواښونکی ویروس را انتقال سي. عرفان الله او جمشید ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د کنټرول لازمي اسانتیاوي نسته اندېښمن دي.
کرونا یو ډیره خطرناک ناروغي ده او چې خدای نه خواسته که موږ ملک ته رام شي موږ مل دومره پیشرفته نه ده او موږ نشو کولای چې ډیر مخنیوي ولرو.
کرونا ویروس پکله ډیر زیات خلک تشویش لري او افغانستان یو پاتې شوی هیواد ده او دومره وسایل نه لري چې دا کنټرول کړي او دولت نه دا غواړم چې دې کله لږ دقت وکړي او دې مخه ونیسي.
د کرونا په نوم وزنکی ویروس د چین له ووهان ښار خپور شوی دی. دا ویروس چې انسان ته تنفسي ناروغي پیدا کوي د لرې ختیځو ډیرو هیوادونو فرانسې امریکا او حتی سعودي عربستان او استرالیا هم ځینې ښارونو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو چین ته د سیلانیانو پر تګ راتګ کلک بندیز لګیدلی دی. د پاکستان حکومت هم پرون چین ته په خپلو پروازونو بندیز ولګاوه. خو د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي معلوماتو د ورکړې او د څارنې او ارزونې برخې مشر سید اتولا سیدزی چې په افغانستان کې د کرونا د ویروس د مخنیوي د تدابیرو د برخې مسؤول هم ټاکل شوی وایي د هیواد په ټولو روغتونونو کې د دې ناروغۍ لپاره تدابیر نیول شوي دي.
زمونږ د شفاخانو ټیمونه دي چې شفاخانو ټیمونه چې ډاکټر سیبانو ته ټریننګونه ورکړل شوي دي چې څنګه دا مریض چې راځي ځان ترې وساتي او څنګه تداوی په جهان کې کیږي تر اوسه پورې چې تداوی هم سپورټیو یا د کومکی تداوی ده هغه هم ډاکټر سیبان هم په باندې ټریننګونه نیولې. دوی زمونږ امادګی ده او د مرض پیدا کول دي چې تر بیا خدای نه خواسته مرض افغانستان ته راځي بیا په نورو پلانونو کار کوي. تر اوسه پورې افغانستان په هغه ملکونو کې دی چې ریسک یا خطر داخل د هیواد ته نه دی راغلی.
د افغانستان د عامې روغتیا مسؤلین وایي له څو ورځو راهیسې په دې اړه په وزارت کې دننه د اړوندو ارګانونو او ادارو ترمنځ څو بیړنۍ ناستې جوړې شوي او نن هم روانه ده. د دغه وزارت لخوا له څو ورځو راهیسې د کابل د حمید کرزي په نړیوال ډګر کې هم د اخته کسانو د پیژندنې په هدف تدابیر نیول شوي دي. دا مهال د چین په ووهان او یو شمېر نور ښارونو کې ګڼ شمېر خلک له دغه ویروس د اخته کېدو له امله په کورونو او پوهنتونونو کې قرنطین دي. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل د تېرې پنجشنبې په ورځ په دغه وزارت کې د روغتیا وزارت، بهرنیو چارو وزارت او د ملکي هوایي چلند ادارې ترمنځ ناسته وسوه چې په هیواد دننه د دغه ویروس د خپراوي د مخنیوي او په چین کې د افغان مسؤلینو د برخلیک په اړه پکې خبرې وسوې. د سرچینې په خبره په چین کې څوارلس ورځنی قرنطین شلو ورځو ته غځېدلی او تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د روغتیا وزارت او بهرنیو چارو وزارت ته د محصلینو د انتقال خبره نه ده منلې. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په ووهان کې د افغانستان د محصلانو له وضعیته خبر دي خو د ځینو ملحوظاتو له مخې افغانستان ته د هغوی لیږد ځنډولی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کرونا ویروس د اخته کېدو د مړینې له زیاتېدو وروسته دا نړیوال بیړنی وضعیت بللی خو ویلي دي چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نسته. د راپورونو له مخې تر دې دمه ګرده نړۍ کې شاوخوا 8000 کسان په دې ناروغۍ اخته سوي او تر 370 پورې کسان مړه سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه تر وو
اوس په ورسود افغانستان سینما ته څلور جنازې په یوه میاشت کې د افغانستان د هنر لپاره د 2020 زیږدیز کال د جنوري میاشت د افغانستان د سینما، تیاتر او تمثیل لپاره ښه میاشت نه وه. د افغانستان د سینما او تمثیل مخکښ لوبغاړی ممنون مقصودی دا میاشت د افغانستان د سینما د صنف لپاره یوه توره میاشت ګڼي، خو د افغان فلم مسؤولین وایي چې په دې میاشت کې غم او خوشحالي دواړه د دوی په برخه وه. اجمل تورن په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د 2020 زیږدیز کال لومړۍ میاشت افغانستان د سینما، تیاتر او تمثیل لپاره ښه میاشت نه وه. په دغه میاشت کې د هنر له دې لوی کوره څلور جنازې ووتې او یوه هم په ژوندوني ورپورې کړ. د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور لوبغاړی او د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي استاد ممنون مقصودی وایي جنوري میاشت د افغانستان د سینما د صنف لپاره یوه توره میاشت وه.
دغه یوه تیره میاشت زموږ د سینما د صنف لپاره واقعا یوه لویه غمیزه وه، ځکه دې کې استاد اسد تاجدی زموږ د کامیډي د ژانر یو اتل چاغه اسف جلالی و چې دا ډیر لوی ارزښ و زما د هیواد لپاره. استاد فرخ چې زموږ د هیواد ډیر نومیالی لوبغاړی و او په دې وروستیو کې د سینماګرانو د اتحادیې مشر چې جوانشیر حیدر نومیده، زه دغه تیره میاشت واقعا یوه ډیره توره میاشت بولم د هنرمندانو په نسبت.
آصف جلالی او اسدالله تاجزی چې د 2020 میلادي کال په لومړۍ ورځ له خاموشانو سره یو ځای شول. جلالی چې د ممثل او د تلویزیونی تفریح پرونو چلوونکی و، د زړه د حملې او استاد تاجزی چې د خانی ناو زندگی ناو په ډرامه کې د رحیمداد رول درلود هم د ورپیخ ناروغۍ له امله ومړ. استاد تاجی د تمثیل په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب درلود او 25 کلن آصف جلالی بیا خپل لومړني کارونه له ملي تلویزیون څخه پیل کړی و. مشهوره تلویزیونی خبرونه شبخان نومیده او د کاکا آصف په نوم هم مشهور و.
خلاص دیگه ما کار نکنم، اون فل کنم مدیم، اون فل کنم مدیم، تمام روز اونم را کتی صافی پا کنم دیگه چی دردستون
د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه بیا د افغانستان د سینما یو بل پیژندل شوی ستوری قادر فروخ هم د ورپیخې ناروغۍ له امله د ترکیې په یو روغتون کې ساه ورکړه.
ګټه آخره برات میگم، پوستش میکنی پیسېش حلالت، نمیکنی اینما تو به پوست میوردامش مگم به نسب قیمت.
قادر فروخ هم د تمثیل په ډګر کې د استادۍ رسمي لقب درلود او په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثیلي ټوټو کې رول لوبولی دی. د جنوري په 20مه بیا فلم جوړونکی او د سینماګرانو د ټولنې مشر جوانشیر حیدری هم له ژوند سره مخه وکړه. جوانشیر 88 کلن و او خپل هنري فعالیتونه یې په 1950 لمریز کال کې له راډیو افغانستان څخه پیل کړي وه. که دغه څلور افغان سینماګران او فلم لوبغاړي په مارک د افغانستان د سینما له کوره ووتل، نو د افغاني فلمونو ځوان لوبغاړي رسول ایمان بیا په ژوندوني د افغانستان د سینما د لوی کور ور ورپورې کړ. رسول ایمان ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د حسن په نوم خپل وروستي فلم کې له بهرنیو بانکونو پوروړې شوې چې اوس یې د خلاصون لپاره د کاناډا په یو رستورانت کې میلمه پال دی. خو په همدغه میاشت کې بیا په بنگلاديش کې په جوړ شوي فلمی فیستیوال کې د یو افغاني فلم درې خزینه لوبغاړو د ښې کارکردګۍ جایزې واخیستې. د جنوبي اسیا د فلمونو دا نه ورځنی فیستیوال چې د بنگلاديش په ډاکی ښار کې جوړ شوی و، د افغان فلم د رئیس سهرا کریمی په ډایرکشن د جوړ شوي فلم هوا مریم عائشه فلم درې خزینه لوبغاړو د فیستیوال د غوره لوبغاړو جایزې خپلې کړې. دا افغان فلم رئیس سهرا کریمی
زمون فلم د آسیایی فلمونو په دغه سیالۍ کې د غوره لوبغاړو جایزه خپل کړه. ارزو آریاپور د هوا، فرشته افشار د مریم او حسیبه ابراهیمی د عائشه په رول کې دوی درې واړو د غوره لوبغاړو جایزې وګټلې.
اغلی کریمی د هغو سینماګرانو او فلم لوبغاړو په اړه چې اوس مړه شوي او د مزار چمیلا شین دی وایي له کمیت له پلوه به د دوی ځای ډک شي، خو د کیفیت له پلوه به یې ځای څوک ډک نه کړي او دا تشه به تر ډیره د افغانستان د فلم، سینما او تمثیل په برخه کې محسوسه وي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زموږ غلازاتی رادیو اوري. د پاکستان د حکومت لخوا د پښتون ژغورني غورځنګ د مشر منظور پښتین تر نیول کېدو وروسته د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان خلکو هم خبرګون شولې دي او په بیلابیل ولایتونو کې اعتراضي لاریونونه کړي دي او د منظور پښتین د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په دې ترڅ کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مظاهره چانو پر پاکستان ژغ وکړ چې د منظور پښتین پر ځای دي طرحګر ونیسي. له ترینکوټ د دې مظاهرو راپور د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرف اتا کوي.
نر پښتون منظور پښتون، نر پښتون منظور پښتون، لاروبار یو افغان، لاروبار یو افغان.
دا ژغونه د یو شمیر روزګان میشتو ځوانانو دي چې د منظور پښتون په ملاتړ راوتلي دي او د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې منظور پښتون دي ژر تر ژره له بندر آزاد کړي.
لاروبار یو افغان، لاروبار یو افغان، لاروبار یو افغان.
د دې شمیر لسګونه تر رسیدي تیر ورځ نا وخت د ترینکوټ ښار په یو څنډه کې راغون سیوه او د پښتون ژغورني د غورځنګ د مشر نیول کېدی وغندل او د پاکستان هیواد پر ضد شوارونه ورکړه.
موږ هلته وژل کېږو، دلته وژل کېږو. جابر نظام پاکستان دا هم زموږ سره ونه کړل چې په یو بده قوم کې یو پښتون ځوان چې راویښ سلو هغه یې په ضمانت هم نه کوي راخوشي.
د پنجاب ریاست پښتانه په لوی لاس دې ته مجبور کړل چې راولاړ شي او د دوی سره مبارزه وکړي، خپل د حق غوښتنه وکړي. څه ضرور و چې منظور پښتون راپورته شي او دومره لاریونونه او مظاهرې او دومره مظاهرې جوړ کړي؟
کیږي به دا چې یوه ورځ به ځنډېږي، درې ورځې به ځنډېږي، دا معلومه ده. خو اواز مو دا دی چې حتماً باید منظور پښتون لاسي.
نر پښتون منظور پښتون، نر پښتون منظور پښتون.
دغه اعتراض کوونکو دغه راز د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د منظور پښتون پر ځای دي اصلي طرحګر پیدا او ودی نیسي. د اورزګان ولایت دغه خلکو پاکستان د پښتنو په وژلو تورن کړ او زیاته کړ چې یاد هیواد له نړیوالو قوانینو څخه په ښکاره توګه سرغړونه کوي. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د منظور پښتون د نیولو په اړه دي له پاکستان وضاحت وغواړي.
د منظور پښتون غالو، د منظور پښتون غالو. د پاکستان جابر حکومت نور باید خپل ظلم پر ټولو پښتنو ودروي.
د روزګانیانو اعتراضونه خو مو واوریدل دوستانو، تاسو کولی سئ چې دا نور راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایت واوري او همې ولولې پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. دوستانو لکه چې مخکې مو په یو راپور کې په چین کې د کورونا په نوم د خطرناک ویروس خپرېدو په اړه راپور واورید چې د دې ویروس څخه زرګونه کسان پرېښته سوي دي او لسګونه کسان ځینې مړه سوي دي. په افغانستان کې هم دا اندېښنه شته چې دا ویروس افغانستان ته انتقال نسي. نو د نن ورځې د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې د همدې ویروس پر څنګوالي باندې د تدابیرو په اړه د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکز سوي د ویروس به واوري. خو مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو، ستاسو پیغامونه په واورو چې دا اونۍ مرسته ولیدي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو د اطلس کننی کلیدي مبارکي تاسو ته هم وایم. لوی خدای دې وکړي چې همیش خوشحاله اوسئ. زه عبدالوارث المریم له هلمند نه ښاغلم تماس نیولې دي او شاوخوا لس کاله کېږي همدا رسنۍ اورم. د دې رسنۍ مدیر ستونزه کړې دي او دې مو په خپل ژوند کې د یوې لحظو لپاره تاسو ته د لابلتوبونه هیله کوم او خدای دې وکړي چې دا رسنۍ په خپل راتلونکو برنامو کې د افغانستان سولې او لپاره همدار بشري حقوقو ته او په خاص ډول د ښځو د حقوقو برخې چې لا یې هم کار کړی دي نور هم ډېر کار وکړي. مننه او درنښت.
ولایت چاجی تو مطالعه کرتا تماس کے ساتھ ساتھ ہی راجو سے کرونا ہر وقت ہر وقت
نو موږ هم بل کار نه لرو په راډیو سماج په راډیو خبرونه هر وواوي ترش دا چې افغانستان ته څول راو چې راځه او چې سمبر
ازادي راډیو ته تاسو ډېر ښه راډیو ده تاسو د سکر کې چې موږ یاو اره ورځ ډېر ښه خبرونه کوي هغه خبره یې هغه پروګرام کې پاتې تاسو چې راپور موږ د پاکه ځاو تاسو کولای تاسو سلام په احترام باندې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
او په کابل کې د مازدیګر څلور نیمې بجې سره یو ځل بیا له اجملان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل کې دی او ټاکل شوی چې نن له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې لپاره خبرې اترې وکړي. افغان اردو ادعا کوي چې په فاریاب ولایت کې د شاهین یو سلو دی دولس عملیاتو په ترڅ کې څوارلس وسلوال وژلې. د شاهین کلي اردو نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې خواجه سبسپوش ولسوالۍ په یو کلي کې په دې عملیاتو کې ولس تنه نور ټپیان شوي. اخوا په اروزګان کې چارواکي وایي نن د تیرنکوټ په ښار کې وي بومي چاودنې د دوو ماشومانو په شمول درې تنه ټپیان کړي دي. د بادغیس له مقر څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته په یوه پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ تنه غړي وژل شوي چې پنځه یې ماشومان او یوه میرمن پکې شامل دي. د بادغیس چارواکي دا په کور کې دننه د یو مین چاودنه بولي خو د قربانیانو کورنۍ وایي په کور یې بمباري شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړی او ویلي هغه بهرنیان چې په وروستیو کې چین ته تللي هغوی به پرې نږدي چې متحده ایالاتو ته داخل شي. او د روغتیا نړیوال سازمان په هیوادونو غږ کړی چې په خپلو هیوادونو کې دي د کورونا وایروس احتمالي خپرېدو په وړاندې مبارزې ته چمتو اوسي. دا په داسې حال کې ده چې چین نن د دې ناروغۍ له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 295 اعلان کړ.
مننه کوم اجملند. دوستانو رحمت الله افغان براته وایي چې د سپورت په ډګر کې څه نوي پرمختګونه شته.
د کابل فوټبال فدراسیون کې د ګل ساتنې یعنی ګل کیپرۍ په برخه کې د استعدادونو د موندنې یو ورځنی پروګرام پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې پروګرام یې هدف د ځوانو استعدادونو موندنه او د هیواد د فوټبال راتلونکي لپاره د نوي نسل روزنه ده. د ښاغلي امینی په وینا په دغه پروګرام کې د ټول هیواد شاوخوا 200 تنو ګل ساتونکو چې عمرونه یې له 14 نیولې تر 19 کلونو پورې دي د ګل ساتونکو د کمیټې د هوا د فوټبال ملي ټیم د څلورو روزونکو لخوا وارزول سول. ښاغلی امینی زیاتوي چې په لومړي پړاو کې له دغو ګل ساتونکو نه څلوېښت تنه انتخاب سول چې په خبره په نږدې راتلونکي کې به د دویم ټیسټ یا ازموینې لپاره بیا کابل ته راوغوښتل سي. د افغانستان د وزن پورته کولو ملي ټیم د اسلامي هیوادونو په شپږم پړاو سیالیو کې د ګډون او د 2000 کال د اولمپیک په لوبو کې د ونډې اخیستنې په هدف نن ازبکستان ته روان سو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي د روان میلادي میاشتې له 8 تر 12 د ټولو اسلامي هیوادونو د لوبغاړو په ګډون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړیږي. د ښاغلي قریزاده په وینا په یادو لوبو کې به د بیلابیلو کټګوریو افغان وزن پورته کوونکی سیالي وکړي. د اسپانیا هیواد د لالیگا لیگ د 28مې اونۍ لوبو په لړ کې نن ماښام د ریال مادرید لوبډله د اتلیک مادرید فوټبال لوبډلې سره لوبیږي. دغه لوبه د ریال مادرید په کورنۍ لوبغاړي کې د افغانستان په وخت نن ماښام 9:30 بجې پیلېږي. هاخوا د اسپانیا هیواد بله قوي لوبډله بارسلونا سبا یک شنبه له لوانتی سره لوبیږي. دا لوبه د بارسلونا په کورنۍ لوبغاړي په نیو کمپ کې سبا شپه ترسره کیږي.
دوستانو مننه چې تر دې مالو موږ مش خبرونه را سره واوریدلې. لا هم د ماشم تر وبجو پوری د ازادي راډیو خبرونه دوام لري خو د دې خبرونه په پاته برخه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی چې د امریکا وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکه سوی دا او د کورونا وایروس په اړه ورسره بحث سوی دی. د مرکز مهمکار نسیم شفق کړی دا ورسره به تاندې څنګه واري.
حقیقت صدای په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
کرونا هغه ویروس چې په چین کې زرګونه تنه پې اخته شوي او لسګونه تنه په دې ویروس د اخته کېدو له امله تر اوسه مړه شوي دي. د چین ووهان ښار له همدې امله قرنطین دی او دې ښار ته په تګ راتګ بندیز لګېدلی دی. دا ویروس د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم تثبیت شوی دی او په افغانستان کې هم اندېښنې راپارولی دي. په همدې موضوع او دا چې په افغانستان کې څه تدابیر نیول شوي دي، د افغانستان د امیر روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره خبرې کوو. وزیر صاحب، بحث ته بخیر راغلی.
خیر اوسې
فیروز صاحب. افغانستان ته د دې ویروس د انتقال خطر تر کومه حده دی یا په کومه کچه دی؟
لومړی اجازه راکړئ چې خپل احترامات تقدیم کړم. ان شاء الله چې د وایرس د کرونا وایرس د انتشار کچه په افغانستان کې ډېر ټیټ ده. د دې لپاره چې په افغانستان او چین خو یو ډایرکټ یا مستقیم پرواز وکړي، الحمدلله یو میاشت کېږي چې دا پرواز قطع شوی. نه د دې لپاره، بل دلایل لپاره، یعنی پرواز ډایرکټ به افغانستان چین کې نشته. دا ډېر یو خبره ده فعلا. دوم خبره دا ده چې خپله چین په وان خار کې بندیز لګولی، هیڅوک حق نه لري چې د شار نه ووزي او هیڅوک حق نه لري چې شار ته ونه ووزي. نو دا هم یو بل خبره ده چې زمینه نشته چې څوک د هغه ځای نه کابل ته راشي یا افغانستان ته. دا دوه خبرې. دریم خبره دا ده چې د وایرس د قوت د مرګ د مړینې قوت ډېر ټیټ ده، او درې تر هغه ده څلور فیصد پوره ده. هغه هم څوک دي چې یا سن یې ډېر ده یا ماشوم ده مالنوتریشن یا سوی تغذی لري. ځوانانو کې د مرگ یا د مړینې کچه ډیر ټیټ. زه اطمینان ورکوم خپل افغانانو ته، هموطنوالو ته، چې د انتشار کچه ډیر ټیټ ده. او که څوک په دې مرض مصاب شي، اول خو نه مصابېږي، د دې لپاره چې باید که مصاب شي ته باید په تماس کې اوسي هغه خلکو سره چې هغوی په چین کې د ووهان ښار کې مصاب شوی. مونږ تدابیر نیولی، تدابیر مو داده چې هغه څوک چې افغانستان ته راځي د چین نه میدانی هوایی میدانو کې دوی مراقبت کیږي، دوی سره خبری کیږي. که چیرته د دوی کې اراز علائم یا شک پیدا سي، ورته زمینه لرو چې دوی قرنطین کو یا ورته بندیز لګو یا ګوشه ځای وساتو مراقبت لاندې او پرې نه دو چې وایرس انتقال وکړي.
اندېښنه داده چې دا وایرس ډیر خطرناک ده او دا خوده تاسو خلکو ته وایي چې دا ویروس څومره خطرناک ده او د خلکو اندېښنې چې دي دا څومره تاسو کولای سئ د ضرورت په صورت کې که خدای مکړه دا ویروس په افغانستان کې ولیدل سي، تاسو د تداوی او د قرنطین او د مخنیوي د پاره څومره امکانات لرئ؟
اول خو ان شاء الله اطمینان ورکوم چې د ساينس د طبي علم له نظر نه د دې وایرس د مړینې قوت ډیر کم ده، 3% ده. لکه سارس لس فیصده و یا بل وایرس مرس نومیده اغا 50% و دا 3% ده، 4%. خصوصا اغا سو چی که سن دیری یا دیر ماشومی یا سوی تغذی، یا خبره دا. بل خبره که په تماس که مریض سره نه ایج مصاب که گی نه، او مریض څنګه مرض انتقالی گی؟ مرض ده تنفس نه انتقالی گی او سو چی مریضی انتقالی گی. خدای نخواسته که افغانستان ته دا مرض راشی، اول خو انشاءالله نرازی که بیا راغله ورته زمینه شته چې خلق بستر کو، قرنطینه کو او تر تداوی لاندې ونیسو.
او تشخیص بیا څنګه ده؟ ځکه دغه خطرناک ویروس تشخیص هم یو مسله ده.
تشخیص داده چې هغه څوک چې په ووهان ښار کې تیر کړی او د مریضانو سره په تماس کې، د هغوی د اراض او علائم چې تب لري، د طرق تنفسي افرازات لري، ټوخی لري او سینه بغل کیږي، دا به تر مراقبت لاندې نیول کیږي. او بیا موږ ته کیتونه لرو، د هغه سمپل نیسو، سمپل لیگو هغه لابراتوارو ته چې ډیر معتبر ده په جهان کې، او ژر ان شاء الله تشخیص کیږي. تشخیص ډیر مشکل ده، حتی په چین کې نه کیږي، حتی ګاونډي وادو کې نه کیږي. درې ځای د تشخیص دپاره وجود لري، اتلانتا لابراتوار ده په سی دی سی ورته وایي، بل په هانګ کانګ کې ده، او درېیم په نیدرلند کې ده. موږ د سازمان صحی جهان یا د جهان روغتیایی سازمان سره په هغه تماس کیو، شرایط مو آماده کړی که تونسته ان شاء الله تعالی افغانان ته اطمینان ورکوم چې تشویش و نکی. ان شاء الله اول دا مرض نرازی که بیا راغلم زمینه ورتسته چې محدود سی او افغانان تر نه راغونش.
مساب نشي.
وزير صاحب مونږ له چین سره راکړه ورکړه یا دادو ستاد لرو، تجارت لرو، مواد او وسایل ډیر واردو افغانستان ته، دغه تاګ راتګ او دغه مختلفو موادو لره واردول سره د خطر شته چې ویروس راشي؟
دا مرض د غذایی مواد سره نه انتقالیږي، تر څو د مرض په تجارتي مالو کې نه انتقالیږي. هیڅ ممکن نه مرض زمينه انتقال یغه انسان او انسان په انسان ده، چې انسان بل انسان مساب کیږي، چې باید طرق تنفسي او د افرازات تو خیلی لاری نرازی نویز زمینه د انتقال د بل لاری ننشته. دیده پار از دیت مینان ورکه همه چی خلق تشویش و نکی و انشالله ارتا زمین اول خدا ویرس ملک تنرازی دیده پار چی انتشار کچه دیر تیت ده او بل مون آقایو اتمامات مونیولای اغا صبح چی پش وحان شارکی تیر کرده ای کابل تا یا افغانستان ترازی انشالله تر مراقبت لاندی نیسو. او بل خبر داده چی ان شاء الله چې اطمینان ورکاو ما چې دا یو ډیر غنده په صورتي کې کوم مشکل پیدا شي به وته په اون تایم خلکو ته خبر ورکاو چې څه اتمامات ونیسي او مونږ څه وکړو او هغه مرحله ته ان شاء الله چې نرسي.
فیروس په چین کې یو شمېر افغانان اوسېږي، په تیر د ووهان په ښار کې چیرته چې قرنطین شوی هم دی، هلته زمونږ لسګونه محصلین اوسېږي افغانان. که چیرې د دوی تګ راتک وي یا وروسته دوی راځي، دا بیا څومره خطر ځان سره رالېږدوي؟
د ووهان ښار کې قرنطین بندیز لګول شوی چې هغوی ته اجازه نه ورکوي چې راشي. دا یو خبره، هغه وخت چې بندیز خلاص شي د هغوی راتلل به هیڅ مشکل نه وي. او انشاءالله هغوی هم تر څو چیز هغوی سره په تماسیم، د بعضو سره مستقیم غیر مستقیم، هغوی الحمدلله تر اوسه هیڅ افغان په دې وایرس هلته مصاب شوی نه ده. د دې دپاره هغوی ډېر بار خبر خلق دي، ځان یې ګوښه کړی اجتماعاتو کې نه ګرځي او افضلسه مرای ډېر ښه ده. نو انشاءالله هغه وخت چې دوی کابل تراشی افغانستان نه، هغه وخت به مرض انتشار به غشوی خاموش شوی.
یو تشویش داده وزیر صاحب چې هوایی دګرونو سربیره چې تاسو ویل شغت نظارت لاندې دي، کنټرول لاندې دي، مونږ یو شمېر تګ راتګ له چین نه پاکستان ته او له پاکستان بیا افغانستان ته همداسې یو شمېر نور هیوادونو نه هم لرو، دې ته مونږ څه تدابیر نیولي؟
او دې ته مونږ مثلا په بندرو کې خصوصا په تورخم بندر کې او هغه بندرونه چې تماس ته زمينه دوی چې تراسي دا وې سره مخابرې کړي، تیمونه مو اسان کړي، د څوک چې پښتنه کې در مسافر نه کچین ته تلې ګوشه دي شي او سره مصايبه کیږي چې وې په چین کې کوم راز لري، کوم مشکل لري، کایس مشکل هم نه لري، بیا به څه کوړته وایو چې دا نمبر ټلیفون ده، دا مو د تماس نمبر ده، هغه وخت کته احساس کې کوم شی درته شوی کوم مشکوک بیا زنګوا مونږ درته ځان رسو او مشکل دی الو ان شاء الله.
او که خدای مکړه وزیر صاحب په افغانستان کې د دغه ویروس علایم ولیدل سي، مثبت کوم پیښه ولیدل سي، مونږ د قرنطین کولو او د کنټرولولو څومره یا د جلوګری د مخنیوي څومره امکانات لرو؟
ډیر داسې نه ده چې دا مرض کوم سوفیستیکیټډ وسایل وغوړي یا ډیر پیشرفته امکانات وغوړي. مرض وایرس ده، دوای مشخص نه ده، تداوی عرضی ده، د مقاومت د بدن د مقاومت جګوالی ته ضرورت لري. مونږ زمينه لرو دې ته چې تداوی کو، کس د خدای ناخواسته، خدای ناخواسته که واقعیات دیری بیا خپل عادی شفاخونه هغه کو تخلیه کو نور مریضان د دې غم بخرو. اما ان شاء الله زه ډیر مطمئنم د دې لپاره چې ام د طبي علم له نظر ام د ماده تجربه له نظر دا انشالله دا حالت افغانستان ته نرازی راغ نشی.
او پوپایی که جناب وزیر صاحب چین دیر امکانات لري او سلامت ووهان ټول خاره قرنطین کړی دی، کچیر خدای مکړه په افغانستان کې داسې پیښه ولیدل سي، مونږ دا توانی او دا ظرفیت لرو چې یو سیمه یو کله یو ولسوالی یا یو خار قرنطین کو؟
خو هغه هم داسې ده چې قرنطین مانا دا نه در افتامت بندی یو زینه بل زایب سوق لار نشی. دا یو خبره، بل خبره دا هغه څوک چې دیر مریضی باید شفاخانه ته انتقال شي، په شفاخانه کې طریقه لاندې ونیول شي، مراقبت لاندې ونیول شي. نو انشالله دا زمینه هم افغانستان کې ده که در صورتی که مریض دیری خدای نخواسته بیا په هغه صورت مون کوای شو چې خپل شفاخانه تخلیه کو او دوی مریضان وساتو. نو زمینه زه چې فکر کوم انشالله تعالی په افغانستان کې دغه یک ډیر تیت،
یعنی خلک باید ډیر اندېښنه ونه کړي
انشالله دې لپاره چې د انتشار کچه ډیر تیت ده، د مرګ قوت ډیر لږ ده، او زمینه انتشار دلتا دیر لگ ده انشالله غیر تنفس تنفس نه انسان لا انسان لبول بولار نه دا اغا نکیگی انتشار نو دید پارزه ویلی شما چه دوی باید تشویش و نکی اطمینان لری انشالله تالا دا خبر و نشی
دیر امان وزیر سیر
خیر روز
تنده چنگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ دا اونۍ د شپنې او دولتي پوهنتونونو په اړه غږیږو.
شپې په وخت کې هغه هم خپل تعلیم او کې خپل زده کړې او کې دا ډیر ښه سیستم ده.
د شپنې پوهنتونونو محصلان لکه مستونز سره مخ دي.
ساعت دوم سیوم برق میرفت او ما را تمام پوهنتون رخصت میکرد.
او د لوړو زده کړو وزارت د دې ستونزو د حل لپاره څه کوي؟
ان شاء الله راتلونکي کال لپاره یو اساسي لار د حل ورته پیدا کوو.
د تاندې څنګه خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او ضروري امدومی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
د شپې په هنتونونو د هغو ځوانانو لپاره یو ګټور فرصت دی چې د ورځې لخوا کار او دنده لري او لا مازدیګر وروسته غواړي په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د خصوصي پوهنتونونو تر څنګ اوس ډېر شمېر دولتي پوهنتونونه هم د شپې لخوا تدریس کوي. دا کابل اوسیدونکی شعیب افغان چې د ورځې کار کوي وایي هیله یې درلوده چې په دولتي پوهنتون کې زده کړې وکړي، خو د کار له وجې د ورځې لخوا دا هیله پوره کېدونکې نه وه، ځکه اوس د شپې پوهنتون کانکور ته تیاری نیسي.
وظیفه معمولا سهار تر مازیګر وي یا شخصي کاروبارونه هم هم دا رقم چې له سهار تر مازیګر پورې وي. نو دا ښه خبره ده چې داسې یو سیستم هم شته دی چې مثلا که یو څوک وغواړي په دولتي پوهنتون کې هغه د شپې په وخت کې هغه هم خپل تعلیم وکړي خپل زده کړې وکړي. دا ډېر ښه سیستم ده. د دې زه هم خپل علاقمند یم چې زه هم یو وړوکی کاروبار لرم چې زه هم تیاری دې ته نیسم چې زه امتحان ورته ورکړم او که چیرې کامیاب سو ان شاء الله نو زه به دا وایم.
کله ایوی خوا په دولتي پوهنتونونو کې د زده کړو لیوال ځوانان ډیر دي، بل خوا د شپې پوهنتونونو محصلان وایي چې دوی لګڼو ستونزو سره مخ دي او هغه څه پام نه پرې کیږي لکه د ورځنیو پوهنتونونو په محصلانو چې کیږي. دا دوی لړلې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نوراغه حقیار وایي
هغه ستونزې او مشکلات چې د شپنې پوهنځي محصلین سره لاس او ګریوان دي هغه د استادانو کمښت ده. استادان ډیری د ورځې په اوږدو کې چې درس ورکړي له وخت وروسته دوی ځینې کمپنۍ سره کار کوي، نو په خپل تقسیم اوقات او مهالویش سره دوی صنفونو ته نه راځي. یعنی په اونۍ کې یو یا دوه ځله، حتی په میاشت کې یو ځل یا دوه ځله صنفونو ته ورځي د درس لپاره. بله لویه ستونزه چې محصلین ورسره لاس او ګریوان دي هغه د کتابتون نشتون ده. کابل پوهنتون کې لوی کتابتون وجود لري، خو دا کتابتون یوازې د ورځې محصلینو لپاره ده چې د شپې محصلین له دې څخه استفاده نشي کولای. نو اړتیا لیدل کېږي او د زده کوونکو غوښتنه هم همدا ده چې باید د شپې محصلینو لپاره کتابتون وجود ولري.
د کابل پوهنتون د شپې مهال یو بل محصل هارون پرهر وایي ډیر وخت دوی په امتحانونو کې له ستونزو سره مخ وي او د پوهنتون اداره یې وخت نا وخت امتحانونه ځنډوي.
سکله مونږ د امتحان لپاره امادګي ونیوله، په کومه ورځ چې مونږ لاړلو نو استادانو احتساب کړی و، نو مونږ نه امتحان ونخستل. هغه چې بیا مونږ کله ادارې ته ورغلو چې ولې تاسې مونږ نه امتحان اخلي، نو دوی دا راته وویل چې دولت مونږ ته هغه خپل معاشونه په خپل ټاکلي وخت نه دي را کړي او په دې وجه مونږ امتحان نه اخلو. او مونږ کله چې بیا ادارې ته لاړو، ادارې ته مو وویل چې تاسې کله چې زمونږ سمستر شروع شو د سمستر په اول کې تاسې مونږ نه اول فیسونه ټول کړل، ځکه استادانو ته راغلل او دوی ته ویل چې هغه چا چې نمونه ورکول چا چې هغه نه ده ورکړی فیس، نو هغه تاسې په ازره کې غیر حاضروي. نو هغه کله د یو ساعت سره پنځه ساعته چې څوک غیر حاضر شي هغه محرومیږي. نو له هغې وجې یعنې د سمستر په سر کې مونږ پنځلس ورځې هم درس نه ویل، مونږ ټولو فیسونه تحویل کړل. مونږ دغه پنځم سمستر امتحان ورکو، دریم کال دی. یعنې په درې کالو کې مونږ یو امتحان هم په خپل ټاکلي وخت چې دوی مونږ ته تقسیم اوقات را کړی دی په هغه وخت مونږ امتحان نه دی ورکړی.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې د شپې مهال محصله کرشمه نوري وایي دوی د فیسونو په برخه کې هم ستونزه لري او یو ځل خو مجبور شوي چې د سمستر د پوره کېدو په خاطر د خپلو نورو ټولګیوالو فیس هم ورکړي.
تمام سهولتای که بطره
پولی حقا آسانتیاوی چه دورازانه یو پوهنتونونو محسلان لری دشپنه یو پوهنتونونو محسلانو تا نشتا استادان کل رازی او کل نرازی کم وقت درس ویو پا کومش پا چه برق لارشی جر رخصتیگو اکثر وقت مگل دی وجه هم کردیت نپورکوو چه پا دویم یا دریم ساعت که برق زی او طول پوهنتون رخصتیگی سره لدی چه لمک فیس اخیستل کیگی بیا هم دی ستونزی تا پام نکیگی. د کابل پوهنتون رئیس وایی چه دوی د برېښنا له شرکت څخه قرض داره دی زکه برق قطع کیگی او استادان هم په همدی خاطر ټولګی ته ناراضی. حتی موږ په ټول سمستر کې د انګلیسی مضمون استاد نه درلود. مکتب یې ویل چې استاد درلیږو خو موږ په ټول سمستر کې د انګلیسی یو کریډیټ ونه لوست.
کرشمه نوري زیاتوي دوی ډیر کله درسي ساعتونه نه پوره کوي او د برېښنا د تللو او د استادانو د نه راتګ له وجې وختي رخصتیږي.
موږ
ته یې وویل تر هغو چې د ټولګي 50% فیس تحویل نشي زموږ سمستر نه حسابیږي. موږ یو سمستر لوستی وو او د سمستر په پای او د امتحانونو په پیل کې دا خبره وکړه چې موږ مجبور شو د خپلو هغو ټولګیوالو فیس هم ورکړو چې نه راتلل او د دې ترڅنګ مو هغه ټولګیوالو فیسونه هم ورکړل چې د فیس د ورکړې توانیې نه درلود ځکه هغوی هم درس ویلی وو او یوه هیله او ارمان یې درلود. هغه محصلان چې د شپې مهال درس وایي د ورځې کار کوي او ځینې یې ایله دومره ګټي چې د خپلې کورنۍ مصارف پوره کړي. دوی د تدریس د کیفیت په خاطر کابل پوهنتون ته راځي خو که واقعیت ووایم د کابل پوهنتون دننه هم ډېرې ستونزې شته.
خو هارون پرهر د نورو ستونزو ترڅنګ ځینې محصلان هم ګرم بولي چې ډېر کله ټولګي ته نه راځي یا که راهم شي درس نه وایي یا وخت یې رای کوي.
زه د خپل ټولګي په ټولګي کې لومړی 4-5 نفره وو خو هغه نه بیا ډېر ډراپ شول. سره اوس تقریبا 4-5 نفره به وو چې بل سیم به مونږ سره یو ځکو کنه مونږ 10 نفره پاتې وو. نو اغه سم تم دوی په خپل ټیم ناراضي او کلچ کراش يم نو اوساز لیکچر ور کوي او دوی ناس یو ته تر دې هدا پوره چیز تر اغه قلم کتابچه د شینم ځان سره نه راوړي او دوی یا ځین وخت وسازن راډ په سم کې ولاړ وي درس ور کوي. دوی جی دی باندې په چمنو کې ناس وی پنتون کې چکر وي او دا چې ځین ماسلین اغه د دویم یا دریم انتخاب باندې راغلي دي اغه ته خوند نه ور کوي نو وسازن ما ګټه دوی نشي پورته کوله.
غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي دی را شروع کړي.
ما به هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم. ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 3 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. چې د افغانستان په څو دولتي پوهنتونونو کې د شپې لخوا تدریس کیږي د جذب شرایط یې څه دي او د شپنیو پوهنتونونو د محصلانو د ستونزو لپاره به څه وشي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د لوړو زده کړو وزارت له ویان پوهندوی فیصل امین سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
امین صاحب که لومړی په دې وغږیږو چې په افغانستان کې څومره دولتي پوهنتونونه دي چې هغوی د شپې لخوا تدریس کوي؟
ډېره مننه. موږ 8 پوهنتونونه لرو په مجموع کې. په افغانستان کې تقریبا د 40-50 پوهنتونونو کې موږ په ځینو پوهنتونونو کې ډېر برنامې او په ځینو پوهنتونونو کې محدود برنامې لرو چې ټولنیز او مدیریتي او دغه برخو کې شبانه فعالیت لري. ډېره تقریبا 15 برنامې لرو په ټول افغانستان کې د ورځ او د شپې برنامه. تقریبا 50% یعنی 80 برنامه د شپې لخوا فعالیت لري په افغانستان کې.
که راشو دې ته چې لکه دغه پوهنتونونه چې د ورځې لخوا تدریس کوي یا د شپې لخوا، دغه محصلان چې کله فارغیږي یا د دوی په سند کې کوم توپیر شته کنه؟
نه اصلا هیچ توپیر نلری. اگه چه 15 کالوی اگه ده زمان لخاطر ندی، زکه چوی 2 یا 1.5 ساعت یا 1 ساعت کم در سوی دو رازی لخوا پس لسالور بجه نه در سوی تر شپک بجه پوری مثلا اگه تقویمی تحصیل فرق کهی اگه خاطر نه 2 یا 1 کال زیاد وی دیپلومت یا دیپلوم ده ترانسکریپت یا ترانسکریپت ده نصاب درسی یا نصاب ده استادان یا استادان ده هیچ توپیر پکه نشته.
شپنه پوهانتونونو تا ده جذب شرایط چه دیین؟
طول شرایط رقابتی ده یواز فلسفه وجودی ده شپنه پوهانتونونو دادی چه دوی ده مامورین لپاره و اوز هر چوک کولیشی چه راشی هر زوان چه دولسم صنف نفارغ شویده کولیشی چه کانکور لطریق نه امتحان ورکی او جذب شید پا شپک مثلا مون دیر زره متقاضی لرو چه لس زره مون جذب کهو یا او زره مون جذب کهو پا او راست که 200 زره کسان مون متقاضی لرو چه شپیته زره کسان جذب کهو اخ خاطر نه نمره تفاوت رازی دو راز این
در محصولان چه در شپیل خواه درس وی دوی دزین و شکایتون و خبره کهوی چه مثال پر دول دوی اکثر وقت برق نوی استاد نرازی یا حتی کتابتون بندوی وی وای سره لچی بار بار دا شکایت کړای د پوهنتونو ادارو ته خو به هم وای چې مثال دا مسله نه حل کیږي
پرته لشکره چې زینې ستونزې شته خو وزارت تحصیلات لی ټول پوهنتونو ته هدایت ورکړی دا چې د شبانه درسی جریان باید هیڅ توپیر او هیڅ فرق د روزانه سخونه لري ځکه چې شبانه عمق سیستم عمق میتود عمق نصابونه د چې په روزانه کې تطبیق کیږي خاطر نه پوهنتونو ټول مکلف دي چې ټول امکانات طول سهولتونه ده کتابخانه نه نیوله تر استادانه طول باید اگه شرایط و زمینه فراهمو که ده شکایتونه شته مونده رد که و نه منو داشته شکایتونه او انشالله راتنون که کار لپاره دیده یو اساسی لارده حل ورته پیدا که
اوس مسئله داده چی فرزن لکه دغه محصولان چی کم شکایت لری دفیس پر برخه کم دستنون زیاده وی مثال دوی وی حتی موگ مجبور سوی و پا دی خاطر چیز موگ سمستر زایی نشی موگ ده هاگو طولگیوال فیس هم ورکو چی این یقوی ده توانایی نلری
کم محصولین چی نوی جذب شویده اتا نوی کال که دا فیس پا اوازر افغانی تدبیق کیه دی که حس انطاف نرازی منسه ولی پا یاو صنف که مثلا دیرش کسان مون جذب کهو دا سنجش شویده هر محصل مکلف دی چه پا میاش که مثلا 200 افغانی فیس ورکی دا مون پا تعمیر که مصرف کهو نه پا برق که مصرف کهو نه پا امکانات که مصرف کهو نه دا یواز دی استاد ماش کهی زکر چه استادان باد لوقت نه تدریس کهی دا مکلفیتون باد لوقت نه دیش استادان اغویت هم ناگوزی رو مونگ اقا زحمه ورکو دقا کم فیس چه مثلا پس یو سمستر که 1000 افغانی دا دا سنجش شویده و دا تطبیق کیگی دا مسئلین مکلف دیشه دا باید دا فیز باید تحویل وکی که دا فیز تحویل و نکی دیکی سبسایدی نشته او ناگذیری و مونگ چه دقا برنامه متوقف کن اخ خاطر نه دا استونز پیخیگی خو راتلون که کار لپار از مونگ پلان هم دادی چه طول مسئلین چه جذب کیگی دوی سر مونگ اول تعهد نامه اخلو دوی مکلف دیشه اگه کم مسارف چه رازی مسئل بانده دا مسارف نوی مسئلین باید تحویل وکی.
درنو اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي تربیه خو وخت ولري.
ما خوب لته پخدارو چې زت سر پخلايو پژې پژې خبرې غزل خان یو پنو آیو ما خوب لیتا پاکتار رو چیزتا سر پخلایو ما خوب لیتا پاکتار رو چیزتا سر پخلایو پجے پجے خبری غزل خان یو پنو آیو ما خوب لیتا پاکتار رو ما څخه کتابي پکې وړ غزلونه ولما څخه کتابي پکې وړ غزلونه لتا سره میناوي د ګلزار په تماشایو لتا سره میناوي د ګلزار په تماشایو
پشے پشے خبرے تدنا خالیو پلو آئیو ماں کو لیتا پفتاک Mutre brata lavraya patarunu lindi kisheo Mutre brata lavraya patarunu lindi kisheo Papam pasir jaruzi mure mahvapana vayu Papam pasir jaruzi mure mahvapana vayu پشے پشے خبرے نل رہا لیو بلو آئیو ماں کو لیتا پختاشو تکل وار خوبی لرے کام رانی تک کل واڑ